په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره وچاوي اټکل کوي چې په را روان 2023 کال کې به چې 2 ورځې ورته پاتې دي، په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ولکه کسان بشري مرستو ته اړ وي. وچا بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو په طرحه کې چې پرون شنبه خبره کړې ویلي، دغه شمېر کسان د افغانستان د وګړو ته باندې نیمایي برخه جوړوي. دغه ادارې ویلي له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان په ډله ییز ډول د بې اسناد افغانانو ایستلو هم په افغانستان کې د بشري اړتیاو کچه لوړه کړې ده. په دې اړه وروسته خبرونه کې په تفصیل اورئ. سبا دوشنبه د افغانستان په تباندې شلو ولایتونو کې ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان ویب سایټ چې د روغتیا نړیوال سازمان ملاتړ کوي نن خبر ورکړی چې دغه کمپاین به په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، نورستان، لغمان، کونړ، کابل، ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو او د هرات په ځینو برخو کې عملي شي. د غیداري له ټولو کورنوي غوښتنه کړې چې خپل ماشومان ته چې عمرونه تر 5 کلونو کم دي دغه واکسین ورکړي، څو له افغانستانه دغه ناروغي ورکه شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. وبخې استګ میلادي کال په افغانستان کې ګوزن شپږ مثبت پیښې ثبت شوې چې ټول په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. د اسرائیل پوز نن اعلان وکړ چې په غزه ترنګ کې د روانې جګړې په محل 44 نور سرتیری ووژل شول. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور لمخه دغه سرتیری د جمعې او شنبه په ورځو د غزه په مرکزی او جنوبي برخو کې وژل شوی دی. د اسرائیل د پوز رادیو خبر ورکړی چې 4 سرتیری هغه محل ووژل شول چې د ټانک ضد یو راکټ په موټر ولګید. نور سرتیری په 2 جګړو کې وژل شوی دی. اسوشیټډ پرس خبري اژانس زیاتوي چې په غزه کې د اسرائیل د ځمکني عملیاتو په نتیجه کې د اسرائیل د وژل شو سرتیری شمیر په ټوله کې اوسلو 350 تنو ته رسیدلې ده. د سخت دریز حماس ډلې خلاف د اسرائیل حمله ورسته له هغې پیل شو چې دغه ډلې د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په حمله سره لګتر لګ 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې يرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې په تیرو څه باندې 2 میاشتو کې په غزه کې د جګړې په نتیجه کې تر 20 ډیر فلسطینیان وژل شوي، خو دغه شمېرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوې. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګون وایي هغه بې پیلوټ الوتکه چې له ایران الوتنه کړې وه پرون د هند په سمندر کې په کیمیاوي موادو بارې یوه کښتۍ ویشته ده. د پینټاګون یو ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي دغه کښتۍ چې د لایبیریا بیرغ ور باندې رپیده او د جاپان تر مالکیت او د هالند تر ادارې لاندې و، د شنبه پورې تر غلمې مخکې په نخښه شوې ده. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دغه پیښه د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل د حماس سخت دریز ډلې تر حمله وروسته د سیمه ایز کړکېچ د زیاتېدو او د انتقالاتو کرښو ته د ورپېښو نویو ګواښونو څرګندونه کوي. اوکراینی چارواکي وایي په 13 ساعتونو کې د دې هیواد پر جنوبي ښار خیرسون د روسي پر راکټي حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د خیرسون د سیمې پوځي ادارې مشر الکساندر پروګودین په ټلګرام لیکلي چې د روسي پوځیانو پر خیرسون یو اویا توغندي ویشتلي چې د ښار مرکز د استوګنې سیمې روغتیايي او تعلیمي بنسټونه او دغه راز اساسي تاسیسات یې په نښه کړي دي. د په وینا په قربانیانو کې یو پوخ عمر جوړ او یو ماشوم شامل دي. اوکراینی ځواکونه د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د 2 میاشتو له جګړو وروسته خیرسون سیمه ونیوله، خو روسي ځواکونو بیا هم پر دې سیمې راکټي حملو ته دوام ورکړی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچاوي د افغانستان نیمایي نفوس به په 2023 کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. ډېر خلک روان ژمي ته هم ورختا دي.
ژمي ته نه بوټه شته، نه واړه شته، نه یې شته، نه بچ شته.
افغانستان ته له پاکستان نه وستنول شوی کډوال هم شکایت کوي چې ورسره لازمي مرستې نه دي شوی. سبا د شمې د افغانستان په تبان دي شلو ولایتونو کې له پنځو کلونو کم عمر ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. دغه کمپاین د اهمیت په اړه مو په تېره اوس چې له پاکستانه ډیری افغانان بیرته خپل هیواد ته راستنېږي د پولیو ضد واکسینو د کمپاینونو له یوه متخصص سره مرکه کړې ده.
د کمپاینونو اهمیت په دې وخت کې ډیر زیات دی ځکه افغانستان ته نوي کډوال راستنېږي او پاکستان او افغانستان هغه دوه هیوادونه دي چې له دې ناروغۍ ماشومان اوس هم کړي
دا به هم واوري چې د خوست په صبریو کې د یوې بې وزلې کورنۍ چې معلول پلار د خپلو زامنو زده کړو ته ډېر پام اړولی و پنځه واړه زامنو یې په خپلو ټولګیو کې اول مقامونه ترلاسه کړي دي.
وختن احمد دا چې تیپ په خنځای ته لاړ شم او دی کچې ته اقتصادي مشکل نه وي ان شاء الله ول عزیز زبر ته ژوند تر اخیره پوري تعلیم کوم.
د دې بي وزلې کورنۍ مشر زویو دا به هم واوري چې یو جاپاني وګړي په افغانستان کې د تتسو ناکومورا چې شاوخوا څلور کاله وړاندې په یو وسلوال برید کې ټپي او وروسته یې سا ورکړه د نیمګړو پروژو بشپړولو ته ملاتړلې ده. ازادي راډیو اوري نوی 2023 کال ته یوازې د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي او په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت خبرداری بیا هم ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې او چا ویلي د افغانستان نیمایي نفوس به راتلونکي کال کې میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا په 2023 کال کې د افغانستان بشری اړتیا او ته د رسیدو په پلان کې ویلي خوراکي توکي د څښاک اوبه روغتیا او ښوونیزې اسانتیاوې د دې کال په لومړیتوبونو کې دي. اوچا دغه راز کډوالۍ اقلیمي بدلون او د بودیجې کمښت له هغو ننګونو بللي چې بشري اړتیاوې لا زیاتې کړي دي. نور په دې راپور کې
په 2024 کال کې د افغانستان بشری اړتیاو ته د رسیدو پلان دا پلان چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر جوړ کړی پکې راغلي. په 2024 کال کې 3.1 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري چې په دوی کې 18.3 میلیون وګړي لومړیتوب کې دي. اوچا په 2024 کال کې په دې شمېر اړمنو افغانانو ته د کلیدي مرستو لکه خوراکي توکو د څښاک اوبو او روغتیایي او ښوونیزو اسانتیاو برابرول اړین ګڼلي. خو وايي 3.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده چې دا مرستې اړمنو ته ورسیږي. د اوچا له قوله افغانستان اوسمهال د څلور لسیزو جګړو فقر اقلیمي بحران او په عمومي ژوند کې د ښځو د مشارکت پر وړاندې د خنډونو جوړولو له بدو پایلو سره لاس او ګرېوان دی. په راپور کې زیاته شوې د 2023 کال په اګست کې رامنځته شوي سیاسي بدلون په ښارونو او کلیو کې د خلکو د ژوند محدود فرصتونه لا هم سخت کړي دي او د افغانستان کمزور اقتصاد چې په بشري او نورو مرستو تکیه دی د ښځو په اقتصادي فعالیتونو د بندیز له امله لا زیاتو ننګونو سره مخ شوی دی. ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر د طالبانو حکومت لخوا پنجونو او خوځو د طالبانو سخت بندیزونو ته په اشاره لیکلي. د خوځو پر وړاندې دوامدار محدودونکو تګلارو مرستو او خدماتو ته د خوځو د لاسرسي مخنیولي او ترڅنګي د نړیوال ټولنې په خپلتیا او د مرستو رسونکو په مرستو هم منفي اغیزه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر په کور دننه د افغانانو بې ځایه کېدل، د کډوالو راستنېدنه، اقلیمي بدلون او د بودیجې کمی هغه لوی ننګونې بللي چې په دې هیواد کې بشري اړتیاوې ډېرې کړي خو اغېزمنو ته لاسرسی محدود کړی دی. په راپور کې راغلي که څه هم اوس شخړې پای ته رسېدلي خو لا هم د ناچاو د توکو خطر په ډېر شمېر بې ځایه شویو، اقلیمي بدلون په ځانګړې توګه وچکالۍ، د سفر محدودیت، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي، د ماشومانو کار له وخته مخکې واده او د رواني روغتیا په برخه کې اړتیا او ستونزو له امله دا هېواد د بیړني حالت په لومړۍ درجه کې دی. او چا د خپل راپور په پای کې که څه هم بشري مرستې اړینې بللې خو د ستونزو د دایمي حل لپاره یې د غیر نظامي بنسټونو جوړول او پښو درول مهم بللې. په همدې حال کې یو شمېر افغانان هم په ساړه ژمي کې له خپل بد وضعیت ځوري. عبدالرحمن وایي حیران دی چې په دې سوړ ژمي کې څه ډول خپله کورنۍ وساتي. محمد ابراهیم هم له ورته برخلیک سره مخ دی.
واړه بچان دي داسې بله یو دومره و ګوله نه پیدا کړه اته بازار کې دا وسالو ګنجو شوم بازار کې خصوم یعنی په کور کې لاس نه پاره
او چا داسې مال په 2020 کال کې د افغانستان نیم نفوس ته د بشري مرستو پر سوالو ټینګار کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمیر نورو مرستندوی سازمانونو د بودیجې کمښت او ترڅنګ د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو په کار د بندیز له امله خپل مرستې کمی کړي او یا هم خپل فعالیت درولی دی.
په هینال کې افغانستان ته له پاکستان نه ستنول شوي کډوال هم شکایت کوي چې ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. دوی دا شکایتونه داسې مهال کوي چې د مهاجرت نړیوال سازمان IOM او د خوړو د نړیوال پروګرام WFP په ګډون یو شمېر مرستندوی ادارو ویلي چې په تورخم او سپین بولډک سرحد سره نږدې د راستنېدونکو کډوالو سره د مرستو لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. پر دې سربېره د طالبانو د حکومت اړوندو چارواکو هم ویلي چې له نویو استنول شوو کډوالو سره لازمي مرستې کوي. نور حالې په دې رپورټ کې اورئ.
د ژمی پر رسیدو په افغانستان کې د اقتصادي کړکیچ او بېوزلۍ له امله له پاکستانه یو شمېر تازه راستانه شوي کډوال د خپل ژوند د وضعیت په اړه اندېښمن دي او ادعا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. دوی ازادي راډیو ته وویل له ګڼو اقتصادي ستونزو، بېوزلۍ او بېروزګاري سره مخ دي. د پروان ولایت اوسیدونکې حسنه عزیزي چې په دې وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته راستنه شوې ده د خپلو ستونزو په اړه وایي.
موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې، اوس ژمی هم راورسېد. د ځای کور او اقتصادي ستونزې ډېرې دي. له یوې خوا بېوزلي او بېکاري او له بلې خوا سړه هوا او ماشومان، چې دا هغه کورنیو ته چې افغانستان ته ستانه شوي لویې ستونزې دي.
دغه شان امین انصاري چې دا هم په دې وروستیو کې له پاکستان څخه کابل ته راستون شوی وایي چې هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې.
نه سرپناه شته او نه هم د سون توکي، نه ارتزاقي مواد شته او نه کالي. هیڅ هم نشته، کار هم نشته چې ورسره ورځنۍ ستونزې حل کړي. په کابل کې مې هیڅ نه دي لیدلي چې څوک له چا سره مرسته وکړي، او نه مې په دې اړه له چا نه څه اورېدلي چې د ارتزاقي موادو مرسته شوي وي. نغدې پیسې خو اصلاً چا نه دي ورکړي. دا خبرې یوازې د نومنیکۍ لپاره ویل کېږي.
خود طالبانو حکومت د کډوالو او بهتر استنیدونکو چارو وزارت تل ادا کوي چې د نړیوالو مرستندویو مؤسسو په مرسته په پولو کې بیلابیلې کمیټې له رستنیدونکو سره په مرستو بوختې دي، او د نورو مرستو تر څنګ هرې رستنې شوې کورنۍ سره 10,000 افغانۍ نغدې مرسته کېږي. دغه وزارت د شنبې په ورځ هم په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر پاڼه کې ادا کړې وه چې په تېره یوه میاشت کې یوازې د دغه وزارت ولایتي کمیټو په 9 ولایتونو کې له 1,500 بېځایه شوي او رستنیدونکو کورنیو سره مرسته کړې ده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست تخار ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې له پاکستان او ایران څخه د راستنه شویو افغانانو د ملاتړ د دوام په ټینګار د مرستو راټولولو اعلان کړی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري اژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې خلیل الرحمن حقانی له خلکو او کورنیو او نړیوالو مرستندویو مؤسسو څخه وغوښتل چې له پاکستان او ایران څخه راستنه شویو کډوالو سره مرسته وکړي. د سرچینې د راپور له مخې یوازې په تیرو 24 ورځو کې له پاکستان څخه 1,359 تنه کډوال په جبري توګه د تورخم او سپین بولډک له لارې راستنه شوي دي. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې د استوګنې له اسنادو پرته د افغانانو د ویستلو بهیر پیل کړی او ویلي دي چې تر 1.1 میلیون ډېر افغانان به له دغه هېواده ویستل شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د شمیرو له مخې د روان کال د سپتمبر له 15 راهیسې له پاکستانه څه باندې 4,01,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تېره اونۍ په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې له بېلابېلو هېوادونو څه باندې 100,000 کډوال په زور افغانستان ته راستانه کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR خبرداری ورکړی و چې له پاکستانه د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېری راستانه شوي افغان کډوال له خطر سره مخ دي، او که دوی ته کافي سرپناه ونه رسیږي ښایي په روان ژمي کې مړه شي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ. ازادي راډیو 24 ساعته. سبا دوشنبه د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د ګوزانیا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلیږي. البته دغه کمپاین د افغانستان په ختیځو ولایتونو په څه باندې 40 ولسوالیو کې له پرون راهیسې پیل شوی دی. د افغانستان په نورو ولایتونو کې دغه کمپاین داسې مهال پیلیږي چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو 6 مثبتې پیښې ثبت شوي او د روغتیا نړیوال سازمان هم په دې وروستیو کې اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان ته له پاکستانه له نویو ستنېدونکو کډوالو سره د پولیو د وایروس د سرایت زیات خطر شته. په دې اړه مې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو د کمپاینونو له یوه متخصص سید کمال شاه سید سره مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتنه کړې چې د پولیو د واکسینو دغه نوی کمپاین تر څه حده کولی شي د پولیو د وایروس د لا خپرېدو خطر کم کړي.
زما پخوانۍ تجربې ته چې پخوا د پروګرام سره ما کار کړی و د هغه په اساس زه ویلی شم چې د دې کمپاینونو اهمیت په دې وخت کې ډېر زیات دی ځکه افغانستان ته نوي کډوال راستنېږي بېرته خپل هېواد ته له پاکستانه او پاکستان او افغانستان هغه دوه هېوادونه دي چې له دې ناروغۍ ماشومان اوس هم کړېږي ماشومان پرې اخته کېږي پېښې په افغانستان او پاکستان دواړو کې شته. نو په داسې وختونو کې د کمپاینونو اهمیت ډېر زیات دی او خاص ډول باندې د دې تر څنګ په کلو بانډو کې ماشومان واکسین سي باید هغه کډوال چې راستنېږي هغو ته هم خاص توجه وشي تر څو دوی ټول واکسین واخلي او
د روغتیا د نړیوال سازمان دغه اندېښنه تاسو څومره جدي بولئ؟ آیا دغه کډوال چې له پاکستان نه بیرته افغانستان ته راستنېږي یعنی د دې احتمال شته چې په دوی کې به د پولیو وایروس وي یا دوی به دغه د پولیو وایرس هم له ځان سره انتقالوي؟
د پولیو ناروغي وروستۍ کومې پیښې په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوي دي یا کوم محیطي سمپلونه چې مثبت راغلي دي دوی وادونو کې د هغو جینیټیک تړاو ته وکتل سي نو لاغه د بخي واضح معلومه ده چې دا وایرس د دواړو وادونو ترمنځ تګ او راتګ کوي. نو دا د نړیوال روغتیا سازمان دا وینا سي خلک یا ماشومان له ګواښ سره مخ کوي. دا په ځای وینا ده ځکه وایرس د همدې دواړو وادونو ترمنځ تګ او راتګ کوي او د هغو خلکو له لارې انتقالېږي چې نه بلې واته تګ کوي. نو په دې داسې حالاتو کې تابن کله چې ډېر ماچار بیرته خپل هېواد ته راستنېږي نو دا خطر له ځان سره راوړي احتمال شته. او بله خبر که موږ تاسې وګورو په پاکستان کې هم د پولیو ډېرې د خطر سیمې چې کومې دي هغه د خیبر پښتونخوا سیمې دي بیا بلوچستان کې کوټه چمندا سیمې دي او کوم افغانان چې هلته په پاکستان کې استوګن دي هغه هم ډېری په همدې سیمو کې دي. نو بس کله دوی بیرته راستنېږي طبعاً له ځان سره دا خطر او د دې وایرس د راوړلو امکانات ډېر دي.
بله دغه د پولیو د مثبتو پیښو د ثبتېدو کې اوږد ځنډ د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په تېرو 4 میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو کومه نوې مثبته پیښه نه ده ثبت شوې که ثبت شوې دي هغه مخکې ثبت شوې دي. موږ شاهد وو چې پرله پسې په ننګرهار څو ولسوالیو کې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې هغه هم د یوې میاشتې تقریبا یا د 2 میاشتو په موده کې. دغه ځنډ علت څه دی چې دومره ځنډ رامنځته کېږي بیا یو دم د پولیو ډېرې پیښې ثبتېږي ولې علت څه دی؟
د پولیو له منځه وړلو څه کوم پروګرام دی په دې کې یو داسې خاص سیزن یا موسم راځي چې په هغه کې د دې ناروغۍ د خپرېدو چانسونه ډېر وي. طبعا د پولیو ناروغي وایروس په دوبي کې ډېر په چټکۍ سره خپرېږي. دې ته های ترانسمیشن سیزن وایي چې هغه تقریبا د مارچ له میاشتې نه شروع بیا د سپتمبر تر میاشتې پورې وي. له سپتمبر نه بیا تر فبروري پورې یا مارچ پورې دا سیزن چې د لو ترانسمیشن سیزن دی په دې او یخوی په یخوا کې پولیو ناروغي وایرس خپرېدل په مقایسوي ډول سره کم وي. نو یو علت یې دا کېدای شي. دوه علت یې هلته کمپاینونه ډېر زیات ترسره کېږي په افغانستان کې. موږ تاسې ګورو تقریبا هره میاشت کمپاین وي او د دې تر څنګ نړیوال روغتیایي سازمان د سرویلانس یو ډېر قوي سیستم لري. د هغه له لارې دوی ټولو سیمو ته لاسرسی لري. اوس په افغانستان کې لاسرسی ستونزه هم نشته. نو طبعا هلته به کېدای شي د وایرس هغه خپرېدل کم شوي وي. خو بیا هم کله چې هلته وایرس پخوانه شتون لري ته په ټول باندې دا امکان نه سي راتوولای نورې پیښې به راځي.
سید صاحب، دغه اوس چې زموږ تاسو غږ کورنۍ او کورنیو ته څه سپارښتنه لري؟
کورنۍ د پولیو له منځه وړلو پروګرام سره یوازینی کومک سي کولای شي هغه دا دی چې دوی باید خپل ماشومان د کمپاینونو په ترڅ کې واکسین کړي. دا د دوی غټ کومک دی چې دوی له پروګرام سره وکړي. او د دې تر څنګ کوم د آګاهي پروګرامونه چې دي په هغه کې دوی دا مرسته کولای شي که یو څوک د دې ناروغۍ له اضرارو خبر وي یا د واکسین له اهمیت پوه وي، هغه د خپل ټولنیز مسؤلیت له مخې باید په خپل کلو کې، خپلو خپلوانو کې، خپلو بانډو کې نور خلک هم خبر کړي. ځکه په افغانستان کې د خبرتیا ستونزه هم یو جدي ستونزه ده. هلته ډیری خلک له داسې شیانو زر نه خبرېږي. که څه هم هلته د دې لپاره برنامې شتون لري، خو د لرو پرتو سیمو خلکو ته معلوماتو ته لاسرسی ډېر ستونزمن دی.
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو د کمپاینونو له یوه متخصص سید کمال شاه سعید سره د پولیو ضد کمپاین په باب مرکه وه چې سبا دوشنبه د افغانستان په 21 ولایتونو کې پیلېږي او په ترڅ کې له 50 کلونو کم عمر ماشومانو شاوخوا 9 میلیون ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکول کېږي. دغه د کمپاین داسې مهال پیلېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان ته له پاکستان له نویو ستنېدونکو کډوالو سره د دې خطر شته چې د پولیو وایروس نورو سیمو ته هم سرایت وکړي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو،
جاپانی رسنیو راپور ورکړی چې یو متقاعد جاپانی انجینیر په افغانستان کې د ډاکټر ناکومورا د نیمګړو پروژو د بشپړولو په نیت افغانستان ته سفر کړی دی. د راپورونو له مخې دغه متقاعد جنرال، دغه متقاعد انجینیر دریاویا کلن نوریو وادی چې له مخکې افغانستان ته تللی دی. ډاکټر تیتسو ناکومورا چې مشهور په کاکا مورادو شاوخوا 4 کاله وړاندې په افغانستان کې په یوه برید کې ټپي شو او وروسته یې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د ډاکټر تیتسو ناکومورا د وژلو مسؤلیت چا یا کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. نور په دې راپور کې.
نوریو اووا د ناکامورا په نیمګړې لاره. ډاکټر تیتسو ناکامورا مشهور په کاکا مراد چې د خپلو بشري فعالیتونو له امله د افغانانو په زړونو کې ځانګړی ځای لري. یو شمېر جاپاني رسنیو راپور ورکړی چې د نوریو اووا په نوم یو متقاعد جاپاني انجینر د تیتسو ناکامورا بشري فعالیتونو ته د دوام ورکولو او د هغه د نیمګړو پروژو د بیا پیلولو لپاره د افغانستان ختیځ ته سفر کړی دی. دغه جاپاني رسنۍ د اووا په حواله لیکلي چې موږ به خپلې تجربې له کورنیو متخصصینو سره شریکې کړو او ورنه به په بشپړه توګه ګټه واخلو. که څه هم موږ د ډاکټر سره پرتله نه یو، د ناکامورا د عمل کولو او نورو سره د مینې کولو د وړتیا له مخې. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د مطبوعاتو امر قریشي بدلون هم دا خبره تاییدوي، خو وایي چې اووالا کابل کې دی او ننګرهار ته نه دی رسیدلی.
ډاکټر تیتسو ناکامورا د پاتې یا د نیمګړو پروژو د بشپړولو لپاره د جاپان نه د دوی په نمایندګۍ باندې یو کس راغلی و. دوی غواړي چې په افغانستان کې د تیتسو ناکامورا بالخصوص په ننګرهار کې چې کومې پروژې نیمګړې دي د دې کارونو بشپړ کړي. خو دوی مرکز ته راغلي وو کابل ته، ولته له مسؤلینو سره کتلي دي، ننګرهار ته تر اوسه پورې نه دي راغلي. او میشته ده چې ان شاء الله په 2023 کال کې به دوی په دغه پروژو باندې کارونه پیل کړي او دا پروژه به بشپړ کړي.
د پی ایم ایس په نوم د جاپانی خیریه موسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا مشهور په کاکا مراد د 2019 زیږدیز کال د دسمبر په 4 نیټه د افغانستان په ختیځ جلال آباد کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ټپي او بیا یې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. په دغه پیښه کې د ناکامورا 15 نور افغان همکاران هم ووژل شول. دغه جاپانی ډاکټر چې په 2008 میلادي کال کې افغانستان ته راغلی و د کرنې او اوبو لګولو د پراختیايي پروژو مسؤلیت یې درلود. طالبان چې دا مهال په افغانستان واکمن دي، هغه مهال یې ویلي وو چې نوموړی دوی نه دی وژلی او بل چای هم د وژنې مسؤلیت ونه مانه. خو هغه مهال د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د ناکامورا د وژنې په پیښه کې د دو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی و. مخکې د نوموړي لور هم ویلي و چې افغانستان ته ځي، خپله کورنۍ هم ورسره بیایي، خو امنیتي شرایطو ته ګوري. په ننګرهار کې ډاکټر ناکامورا د پروژو او پلانونو مشر ډاکټر دیدار ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکټر ناکامورا پروژې د ختیځ زون او ټول هیواد لپاره ګټورې وې.
د ډاکټر صاحب ناکامورا پلانونه داسې و چې د افغانستان خلکو لپاره د زراعت په برخه کې، خصوصا د ابیارۍ په برخه کې مونږ کومکونه کوو. ارزوی داوه یا پلان یې داوه چې خلکو ته کومک وشي، نو د ماغه په کومک په دغې سره په بنا باندې انجینر صاحب اووا راغلی دی دلته. انجینر صاحب اووا مونږ سره د همدغه پلانونه چې زمونږ د خلکو ته د نفع رسولو پلانونه دي د ډاکټر صاحب ناکامورا، نو دوی هم مونږ سره همکار دي په دغه برخه کې.
هممهاله د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي د وژل شوي جاپاني ډاکټر ټیټسو ناکامورا پروژې اساسي او حیاتي بولي، او دا چې د هغه نیمګړې پروژې تعقیبېږي دوی ورته خوښ دي. د ننګرهار اوسیدونکي راحت کول زیارمل ازادي راډیو ته وویل
د ډاکټر ناکامورا پروژې د ختیځ زون لپاره، بلکې د ټول افغانستان لپاره او په سیمه کې د موسمي بدلونونو لپاره ډېرې زیاتې ګټورې وي. د اوبو مدیریت درکړی او د اوبو په مدیریت باندې کار کوو. د ننګرهار د دشتو د خړوبولو غم ورسره، خلکو ته د پاکو اوبو د رسولو کار مخته وړی، او د زراعت او کروندې چارې مخته وړلې. د ډاکټر ناکامورا څو پروژې چې د کونړ په سیند باندې آبادې وي تروسه شنې دي، او په زرګونه هکتار ځمکه زرغونه کړې ده. د پروژو نه ګټه اخیستونکي تقریبا یو میلیون شاوخوا کسانو ته رسیږي.
د ډاکټر ټیټسو ناکامورا تر ټولو لویه پروژه ننګرهار کې د کونړ له سیند بېلې شوې اوبه دي چې د کونړ او ننګرهار دښتې پرې خړوب کړي، او زرګونه جربه ځمکه آباده کړي چې د سیمې د خلکو په خبره شاوخوا یو میلیون خلک ترې ګټه اخلي. ټیټسو ناکامورا ته د هغه د بیا رغونې کارونو ته په درناوي د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د خوست ولایت په صبریو کې د یوې بې وزلې کورنۍ چې معلول پلار د خپلو زامنو زده کړو ته ډېر پام اړولی و، پنځه غوړه زامنو یې په خپلو ټولګیو کې اول مقامونه ترلاسه کړي دي. د دغو زده کوونکو پلار وایي خپله د لاس کار او مزدوري کوي، خو د مزدورۍ په پیسو یې خپلو اولادونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. په افغانستان کې د سړو سیمو د زده کوونکو کلنۍ پایلې د ښوونځیو د ادارو لخوا د ژمي په پیل، یعنی د چې اوس جدي میاشت، په جدي میاشت کې اعلانېږي. نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې.
د خوست د ویلری پرتی سیمې صبریو اوسیدونکو پنځو ورونو په خپلو ټولګیو کې لومړی مقامونه ترلاسه کړي دي. هغوی د یوې غریبې او بېوزله کورنۍ غړي دي چې پلار یې د خټو او تیږو مزدوري کوي. خو دې ځوانانو د خپل ژوند او راتلونکي لپاره ستر ارمانونه ټاکلي او هڅه کوي چې د زده کړو له لارې په ښه ډول د خپل هیواد او ولس د خدمت کولو وړتیاوې بیا ومومي. له دې ځوانانو د دولسم ټولګي اول نمره فارغ شفیق الله حسان مشال راډیو ته وویل
وختن احمد دا چې ته په خنځای ته لاړ شم او دې کچې ته یو سدي مشکل نه وي. ان شاء الله ول عزیز زب تیری ژوند تر اخیره پوری تعلیم کوم. کچې ته وزنې مشکل به دا غوي چې مونږ درس پته کیږي، هغه به دې سدي مشکلات په اساس به مونږ درس پته کیږي.
د خوځ د صبر یوسدون کې دا 15 اول نمبر ورونه وای په دومره محدود امکانات او اقتصادي مشکلات یو خپل زده کړ پر مخ بيولي چې هر یوې حتی ځان ته جلا کتاب او کتابچه نه درلوده. دولسم ټولګي ته اول نمره فارغ سید الله ویل
یعنی مونږ یو کتاب چوب هاته مونږ دوا ورونه بشو یعیت صاحب دوی استفاده کولای وی کتاب یې صحه بل نش مونږ دل کوم ذکر کول یا والدل کینو سر ګل سم ټولګي پوری مونږ همدا کتاب چې ډیر استعمال کړی مونږ بشو 15 سره اول نمره شو همدا کتاب چې مې استعمال والی.
د 15 د کوم کوپلار یو معیوب کارګر دی چې په کلی او نګ دې سیمو کې د خټ او ډبرو د لګولو مزدوري کوي او د دې مزدوري په جوړې خپل اولادونو ته د ژوند او زده کړو سناسو اسانتیاوي برابر پری کړی دی. د زکون کوپلار مېدا خان ویل
زه دې ورې دلته 1500 روپۍ پوتې شي یا 600 پوتې شي ا کور سي کور دا کنه
دار وٹھا کور کو نو اللہ پاک برکات کی تھی اس پر مندا اول کو نے سبق تھی شیشے دے کا ستر دی تو سی وی نہ زد دے تے تو سی تاخ کرا ما گئے وے کلا کلا جو ولا دا ہم چ لوڑ و دسرا تن چ نا تو سی سلیم ما گئے اغا وا کیدا موتا پیدا دو
پر دی ورسے کی پخوس کی ڈیرے وی سیمے ز راڈیو گانو او تلویزیونونو خوانی زو برنامو تہ پاملرن نہ ڈیرے کڑی چے دا نہ وقت ہم دز دکڑو د بہیر پ پرمختہ کی گٹا ور تمام شوی دی دی یاد سیمے او بل سدن کی قاری فتح اللہ وای
کتو یم یوازنی د دوی دغه د تعلیم چې دوی نن په اول مقامونو راځي افتخارات راوړي د دوی اساسي لامل دغه دی چې دوی په کور کې رسنۍ تکیبوي او په رسنۍ کې بیا هغه څه تکیبوي چې دوی ته فائدہ رسیږي یعنی هغه د تعلیم برخه کوم چې په رسنۍ کې هغه د بعضې رسنۍ کې مثال تعلیمي درسونه جریان لري
یاد دیوي خو د افغانستان له هغو سیمو دی چې د زده کړو پرمختګ پکې سناسه ډیر دی د دې ولایت په درې سوه یو اویا حکومتي او یو سره یو دیرش خصوصي ښوونځیو کې ټول دوه لکه نوي زره پنځه سوه نهه نوي زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې د دې جملې نهه شپېته زره درې سوه دېرش تنه نجونې دي خو د نور افغانستان په شان په خوست کې هم اوس مهال یوازې تر شپږم ټولګي پورې نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه لري
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې وړاندې د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه د زهرو کاروان مه هېروئ خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي اداره او چاوای اټکل کیږي چې په را روان 2023 کال کې به چې څو ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه و 200,000 کسان بشري مرستو ته اړوي او چا بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو په طرح کې چې پرون شنبه خبره کړې ویلي دغه شمېر کسان د افغانستان د وګړو ته باندې نیمایي برخه جوړوي سبا دوشنبه د افغانستان په څه باندې شلو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلیږي له پولیو خلاص افغانستان ویب سایټ چې د روغتیا نړیوال سازمان ملاتړ کوي نن دا خبر ورکړی او ویلي دي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 9,500,000 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي د پولیو ضد واکسینو کمپاین داسې مهال په افغانستان کې پیلیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې اندېښنه ښکاره کړې چې له پاکستان افغانستان ته په نویو ستنول شو کې د دې خطر شته چې د پولیو وایروس موجود وي او نورو سیمو ته سرایت وکړي د اسرائیل پوځ نن اعلان وکړ چې په غزې ترنګ کې د روانې جګړې په مهال 14 نور سرتیری وژل شوي د اسوشیټډ پرس خبري آژانس راپور له مخې دغه سرتیری د جمعې او شنبې په ورځو د غزې په مرکزي او جنوبي برخو کې وژل شوي دي په دې سره په غزه کې د اسرائیل خوا د جګړې له پایل رئیس د اسرائیل د وژل شو پوځیانو شمیر 153 تنو ته رسیدلی دی د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت یا پنټاګون وایي هغه بې پیلوټ الوتکه چې له ایران الوتنه کړې وه پرون د هند په سمندر کې په کیمیاوي موادو بار یوې کښتۍ برید کړی د پنټاګون یو ویان رویټرز خبري آژانس ته ویلي دغه کښتۍ چې د لایبیریا بیرغ ور باندې رپید او د جاپان تر مالکیت او د هالند تر ادارې لاندې و د شنبې پورې تر غرمې مخکې په نښه شوې ده اوکراینی چارواکي وایي په تیرو 43 ساعتونو کې د دې هیواد پر جنوبي ښار خرسون د روسي پراکټي حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي
زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن اتونبایوا وایي د افغانستان بزګران د نړیوال ټولنې جدي مرستو ته اړتیا لري
د دفاکټ اوتوریټیز سکسسفل ریډیوس
د واکمنې ډلې مقامات او د کوکنارو کې 15% په بریالي توګه سره کم کړی او په دې اړه د نړیوال ټولنې اندېښنې لري شوې دي څه په دې برخه کې د نړیوال ټولنې جدي اقتصادي پاملرنه غواړم
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید د کارپوهانو د مشورو په چوکاټ کې د معتاد لپاره په کور کې درملنې ته اسانتیاوې برابرې کړي.
ما عملاً با معتادین سر کار داریم که
موک عملاً لیدلی چې معتادین له کورونو څخه شړل شوي او څو کاله کېږي چې بې سرپناه ژوند تېروي. په دې ډول د معتاد ژوند تباه کېږي او بالاخره کورنۍ او ټوله شتمني له لاسه ورکوي.
دا چې نشئی مواد ولې د انسان د بدن رګونه تنګوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
بدبختانه نشئی مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر رګونو باندې ناوړه اغیزه کولی شي، خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دی هغه د اعصابو رګونه دي او د زړه رګونه دي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې زرغونه د خپلې ناروغۍ د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډیره ناشنا ښکاري. دا چې دا څه ډول یوه ناروغي ده دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوري، څنګه سو ماینه دی وکړه؟
هو او می کړل.
ښه ته راکه
دا دی وخت.
ښه عجبه ده.
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي دي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي د هغو بزګرو لپاره د جدي مرستو غوښتونکي دي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن روزا اتونبایوا وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم سوی چې دې کار د نړۍ اندېښنې لرې کړي دي، خو د دې سازمان ځینې غړي هیوادونه تر اوسه هم په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو د تولید په اړه اندېښنه لري او دا کار د نړۍ لپاره ګواښ بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د افغانستان په اړه په خپل وروستۍ کلنۍ ناسته کې د دې هیواد د نشئی موادو د وضعیت په اړه بیلابیل نظرونه درلودل. یوناما د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې د سروې د پایلو پر بنسټ ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت خورا ډیر راکم کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن روزا اتونبای وایي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د نړۍ اندېښنې ډېرې سوي، خو تر دې مهاله د دې هیواد بزګرو ته د کافي او مناسب زراعت امکانات نه دي برابر سوي.
د واکمنې ډلې مقاماتو د کوکنارو کښت 15% په بریالیتوب سره کم کړی او په دې اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنې لرې شوي دي. ما په کابل کې د سفیرانو یوه کاري ډله جوړه کړه تر څو له هغو بزګرو سره د مرستو کولو په برخه کې د امکاناتو هماهنګ کولو لپاره هڅې وکړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي دي. زه په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې جدي اقتصادي پاملرنه غواړم او د مرستندویه بنسټونو او سیمې له هیوادونو څخه هم غواړم چې پر دې موضوع تمرکز وکړي.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې سږکال د عقرب په میاشت کې اعلان وکړ چې د دوی د سروې پر بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو کښت 15% کم سوی دی. دې ادارې تېره اونۍ اعلان وکړ چې تر 10 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان د تریاکو د تولیدونکو هیوادونو په دړ کې له لومړي مقام څخه راکښته او په دې برخه کې میانمار لومړی سو. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځینې غړي په افغانستان کې د نوي او خطرناک نشي نسل د تولید او قاچاق په اړه اندېښمن دي. په ملګرو ملتونو کې د ایکوادور سفیر جوډي لاسګاسکا چې دا مهال په دورې ډول د امنیت شورا مشري پر غاړه لري وایي په افغانستان کې د شیشې تولید ډېر سوی دی.
د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې د راپور پر بنسټ د کوکنارو د کښت له کمېدو سره سم د تریاکو بیې لوړې شوې او حقیقت د تر ټولو ګران بیه نشئی مادې په توګه ډېره شوې چې په دې کاروبار کې د طالبانو د تحریک ځینې غړي هم لاس لري. د ملګرو ملتونو څارونکو ډله د نشئی موادو پر وضعیت د څار د دوام غوښتنه کوي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویاند د امنیت شورا د دې تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته جوابونه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې ادعا کړې وه چې د خپل مشر د فرمان پر بنسټ د شیشې په ګډون د ټولو نشئی موادو پر وړاندې یو ډول مبارزه کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن اتونبایوا وایي د افغانستان بزګران د نړیوالې ټولنې جدي مرستو ته اړتیا لري.
نشه
د موتاد پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي.
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیم ور ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شروک زستکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغه مخ تک
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړ واکونه دمونګه خراب کړ
د مور او کلار دواله په نشو روغ دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نه روزنې له امله یخت نیولی عمر شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې احتیاط د ناروغۍ ترڅنګ یو جدي مشکل هم دی، ځکه لږ کورنۍ دې ته غاړه ږدي چې خپل معتاد غړي دي له ځانه سره په کور کې وساتي. کورنۍ له دې امله دا کار نه کوي چې معتاد کورنۍ ته خطر پیښوي، خو ارواپوهان له کورنیو څخه غواړي چې د کارپوهانو د مشورو په چوکاټ کې دي هڅه وکړي چې د معتاد لپاره په کور کې د درملنې اسانتیاوې برابرې کړي. خو که یې وترټي او له کوره یې وشړي، پایله به یې دا وي چې معتاد به د تل لپاره معتاد پاتې شي او درملنې ته به غاړه نه ږدي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
که څه هم طبي ډاکټران د معتادینو په درملنه او څارنه کې د کورنیو ونډه ضروري بولي، خو ځینې کورنۍ د خپلو معتادو غړو څخه تنګیږي او هغوی له کورونو څخه شړي. شیر محمد چې 2 کاله د خپل اوخي ساتنه کړې وای، چې 2 ځله خپل اوخي له دې عمله رټلی چې نشه پرېږدي. شیر محمد زیاتوي چې خپل اوخي له دې عمله له کوره شړلی چې د کور وسایل غلا کول او په هغو پیسو به ځان ته نشئی مواد اخیستل.
او می ترسیدیم نبودا یک روز دختره که خورد
لدی خاطره می رتلی چی داری دلم ما ویل چی اورز بخپل لور خرچا اویا بی قچکون کو تا پلاس ور کری بلدا چی هر وقت بی رتا ویل چی پیسی رکڑا او پیسی رکڑا
دا چې له معتادینو سره د کورنیو دغه ډول چلن هغوی له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه د کابل ښار سره شمالي هدیرې شاوخوا ته ورغلو او هلته مو د شیرجان په نوم یو معتاد سره خبرې وکړې. دی وایي چې 2 ورځې کېږي چې کور ته نه دی تللی او له کوره د باندې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
کورنۍ مې په کابل ښار کې اوسېږي او زه یې له کوره شړلی یم. ما ته یې ویلي دي چې یا به نشه او یا به کورنۍ پرېږدي.
د ارواپوهانو له نظره معتادین ناروغان دي او باید کورنۍ درملنې ته وهڅوي او د ناروغ په ډول چلند ورسره وکړي. د معتادینو د برخې ارواپو نورالله سلطانی وایي چې له کور څخه د معتادینو شړل د هغوی پر ژوند ناوړه اغېز کوي او بیا علاج ته غاړه نه ږدي.
موک عملاً لیدلی چې معتادین له کورونو څخه شړل شوي او 2 کاله کېږي چې بې سرپناه ژوند تیروي او خپلو کورنیو ته نه ځي. په دې ډول د معتاد ژوند تباه کېږي او بلاخره کورنۍ او ټوله شتمني له لاسه ورکوي.
در واپوهانو له نظره کورنۍ ځکه خپل معتاد غړي له کوره شړي چې د کورنۍ نور غړي په نشو اخته نه کړي. خلاره ایدا د چې کورنۍ د دې پر ځای چې معتاد له کوره وشړي باید د نشو پرې خودلو ته وهڅوي او تلی وڅاري. په دې ډول بلې وی خو د معتاد درملنه وشي او له بلې خوا به بیرته نشو ته مخه نه کوي.
ترنو اوریدونکو، پر راپور کې مواردل چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید د کارپوهانو د مشورو په چوکاټ کې د معتاد لپاره په کور کې د درملنې اسانتیاوې برابرې کړي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1269 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان د بدن رګونه په ځانګړي ډول د زړه او مغز رګونه تنګوي چې په نتیجه کې یې د زړه یا مغزي سکتې سبب کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د انسان د بدن رګونه تنګوي، کوم ډول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګېدلو لامل کیږي، که څوک نشه پرېږدي آیا رګونو ته رسېدله زیان یې بیرته رغیږي، او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد د انسان پر رګونو څه ډول ناوړه اغېزې کوي.
نشه یي مواد د انسان پر رګونو ډېره ناوړه اغېزه کولی شي. اول دا چې د وینې د رګونو د تنګوالي سبب کیږي، دوهم دا چې د وینې جریان سلو کوي، او دریم دا چې د وینې د ټنګوالي یا د غلظت سبب ګرځي، څلورم دا چې په رګونو کې د وینې پرنټ کېدل ته زمینه مساعدوي، پنځم دا چې په رګونو کې زهري مواد خوش کوي او زهري مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي، خصوصا د رګونو داخلي برخې د تخریب سبب کیږي او د زخمونو سبب کیږي چې په نتیجه کې تنه خطرناک ناروغي رامنځته کیږي.
تاسو ویل سي نشه یي مواد د انسان د بدن رګونه ورتنګوي، لاملونه یې څه دي؟
نشه یي مواد اول خدا چې خپل د رګونو د پاره ټوکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي. کله چې داخلي برخه د رګونو زخمی شي، د یوې خوانه د رګونو کوم الاستیکي خواص چې دي هغه د منځه وړي، او د بل طرفه خپل کله چې دغه نشه یي مواد لکه د یو زهري موادو په شکل تاثیر کوي چې د رګونو داخلي برخه یا داخلي دیوال تخریبوي، کله چې هغه تخریب کی نو هلته د بدن نور حجرات راځي لکه ډبلیو بی سي یا سپین کرویت، زموږ دفاعي سیستم هغه راځي او بالاخره په هغه ځای باندې کینی او د التهاب یا انفلامیشن سبب کیږي چې خپل التهاب یا انفلامیشن لکه په ویاله کې چې یو چیشی را جمع شي، دغسې په رګونو کې هم یو څه جمع کیږي او د رګ د تنګېدو سبب کیږي. د بل طرف خپل دغه نشه یي مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي، نو کله چې هغه تخریب شي نو د هغې په نتیجه کې دغسې سکار پیدا کیږي چې سکار خپله د رګونو د تنګوالي سبب کیږي. او د بل طرف چون نشه یي مواد د وینې جریان هم سلو کوي او وینه هم غلیظوي، نو د دې په خاطر باندې په رګونو کې وینه ډب کیږي چې دا هم د رګونو د تنګیدلو یو عامل دی.
کوم ډول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل ګرځي؟
ټول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګیدلو سبب کیږي، خصوصا چرس، ځکه چې چرس ډایرکټ زمونږ د وینې سره ګډیږي او بالاخره په رګونو کې وینه سلو کوي چې په نتیجه کې رسوب کوي، وینه اکثره ټیټیږي او د رګونو د تنګیدو سبب کیږي. همدارنګه د اپین خاندان کا هفین وي، که هیروین یا پوډر وي، کا شیشه یا ټابلیټ، کا چې مواد امفیټامین او میتامفیټامین وي، که دا وي چې دا خپل ډیر زهرجن ټوکسیک خاصیت لري، همداز د وینې سره ګډیږي او رګونو کې رسوب کوي کینی او بالاخره د رګونو د تنګوالي او چنان د رګونو د زخم کیدلو سبب کیږي. او همدارنګه شیشه ټابلیټ کا چې خپل د هم شیشه مواد دي، دا ټول د رګونو د تخریب او د رګونو د تنګیدو او سبب کیږي چې رګونه تنګ او بالاخره د مختلفو ناروغیو سبب شي.
نشه یي مواد د بدن د کومې برخې پر رګونو ډیره ناوړه اغیزه کوي؟
بدبختانه نشه یي مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر رګونو باندې ناوړه اغیزه کولی شي، خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دي هغه د اعصابو رګونه دي او د زړه رګونه دي، چې د زړه رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بالاخره د زړه د خطرناکو ناروغیو لکه ایم آی یا احتشای میوکارد ورته وای یا د زړه د عضلې ناروغۍ همدارنګه د زړه د والونو د مختلفو ناروغیو او د زړه د ودرېدو بلاخره د زړه د حملې او بلاخره د مرګ سبب کېدی شي. همدارنګه د مغز پر رګونو باندې ډېر ناوړه اثر کوي چون نشئی مواد اکثره د مغز د رګونو څخه تیریږي. د مغز د رګونو د تنګوالي سبب کېږي چې بلاخره د مغز مختلفې حملې د مغز د وژل کېدو او بلاخره د پلچ او د مرګ سبب کېږي. دغه دودونه ډایرک اول سږو ته ځي. دې کې چې کوم مواد دی نشئی موادو کې په سږو کې رسوب کوي او د سږو د رګونو د سږو د کڅوړو د تخریب او بالاخره د سږو د مختلفو ناروغیو سبب کېدلی شي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا له سره یې رګونو ته رسېدلی زیان بیرته سمیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا ده؟
بدبختانه چې د نشې په پریښودلو سره هم کوم زیان چې یو وارې رګونه تنګ شي سمه ده چې کېدای شي ډېر کم کومک وکړي، خو کومه نقیصه چې رامنځته شوې په رګونو کې یا مثلا د زړه رګونه تنګ شوي دي او یا د اعصابو رګونو کې مشکلات پیدا شوي یا د سږو یا د نور بدن په رګونو کې مشکلات پیدا شوي دي، هغه د نشې په پریښودلو سره بیا هم هماسې پاتې کېږي او ځانګړې درملنې ته ضرور لري چې بدبختانه اکثر په افغانستان کې بیا کېدونکي هم نه ده.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي نشه یي مواد د بدن رګونه تنګوي او د زړه د درېدلو لامل کېږي.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهیدل چې رسنۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یوې خصوصي رسنۍ د مسؤول وحیدالله وحید خبرې واورو.
داسې کور او داسې فامیل به نه وي چې هغه هلته د رسنۍ یو قسم موجود نه وي، خصوصا سمی وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسې ورته وایو دا نو په هر کور کې شته. اوس خو فیسبوک او ټویټر هم راغلی دي. دا کور ته ورزی او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولای شي، د نورو خلکو ایغو کورنوې کیسې ورته کولای شي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدن متاثر شوی، هغه لارې چارې ورته خودلای شي چې هغه څنګه یو فامیل کولای شي چې د خپل ځوان او اولادونو مخنیوي وکړي ترڅو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کی، هغه لارې او چارې ورته خودلای شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو له امله دغه بدبختی ته مخه کړې ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي. د خوب اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوي سره کم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلا وي په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو. دا ټول هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولای شي، بل څوک زموږ ټولنه کې بیا دغه امکانات نه لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان را ورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د موږ دغه زهر را رسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي او یقینا به مثمر واقع کېدای شي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلطان په یوه کارخانه کې کار کوي او په میاشت کې یو ځل کور ته راځي. کله چې په کور کې وي د هغه میرمن زرغونه روغه جوړوي، خو کله چې دی کار ته ولاړ شي زرغونه بیرته ناروغه شي. زرغونه د خپلې ناروغۍ د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډېره ناشنا ښکاري. تا چې دا څه ډول ناروغي ده، علت یې څه دی او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو به ستا له خاطره یم، خو نه پوهېږم چې جوړولې یم.
دا دې ودی لیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غږ په آرامه یم.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نه آرامه یم.
ولې نه آرامه یې؟
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي مېړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوره، څنګه سو ماینا دی وکړه؟
هو او مې کړل.
ته یې راکه،
دا دې واخله.
عجبه ده.
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسوي دي؟
ته خو به کوم نشه نه کوې.
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه مې پوډري دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت یې نه دی راکړي.
میړه دې څه کار کوي؟
د هیروین په کارخانه کې کار کوي.
میړه دې څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده شي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لس ورځې هم اغوستی وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لري؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوه شوم چې ته څه مریضي لرې.
په څه شي پوه شوې؟ زه څه ډول نه جوړی لرم؟
خورې، ته په هیروین اخته شوې.
څه شی؟ زه په هیروین اخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینی شوې.
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولی، څنګه په اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولی، خو ستا د مېړه کالي په پوډرو باندې لړلي وي او تا ته نږدې کېږي، او د وخت په تیریدو سره ته په پوډر وخته شوې.
وای خدایه، کور مې خراب شو، زه به دا واړه واړه بچی څنګه کوم؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
تر گل جنگا سے چل را باد کی یار غنم رنگا ما وسا دمڑو تر گل جنگا سے چل را باد کی فرختنی دا بستے چھم کلا کلوینی پمینا سوگ مڑی تو جدائے دی غرزوں دخلے نوینی زما دل بارا دیر مات نیاز بینی پمینا سوگ مڑی دو جدائے خبر کیز شو متنگا سات دمڑو ستر گد جنگا سے چل را باندھ کی یار غنم رنگا ما سات دمڑو ستر گد جنگا سے چل را باندھ کی